السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده په لیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه ورورولي او تاندې هیلې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه د بوریوال کاکړه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی د هم د جولای پر 15مه د صوبای اسمبلی انتخابات وسی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایی رئیس نن د تاجکستان له ولسمشر سره لیده کاته وکړي او د ایران لوی مذهبي مشر د امریکا پر دې تګلارې نیوکې کړي دي چې په ناقانونه توګه امریکا ته د تلونکو کډوالو څخه ماشومان بیل. اوس بشپړه خبرونه. د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی هم د جولای پر 15مه د صوبایي اسمبلی انتخابات وسی. د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د متحده قبایل ګوند لخوا پرابل سوې احتجاجي غونډه کې سوې ده. د یاد ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورگزی مشال رادیو ته وویل
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرل الیکشن کې د مو صوبای الیکشن هم وکړو تر اوره پرې بناسي چې تر څوره پرې د قبایلو صوبای الیکشن اعلان نه شوی اوره پرې ان شاء الله موږ نه اوچتی کوم.
د پاکستان حکومت د فاټا په خیبر پښتونخوا ته ګډول وروسته ویلي وو چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال په پیل کې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضبطه اخلاق جاری کړی دی. یادې ادارې د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هیڅ امیدوار به په خپل انتخاباتي کمپاین کې د غیر متعلقه خلکو تصویرونه نه لګوي او نه به هم د انتخاباتو کمیشن لخوا تر خپره کړي چوکاټ لوی بینرونه او پوسټرونه چاپوي. کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار له دې لارښوونو سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې کاروایی وسی. په بلوچستان کې د پولیسو ترهګري ضد څانګه وایي د چهارشنبې په ورځ یا په کوټه کې د عملیاتو پر مهال د یوې میرمنې په ګډون څلور ترهګر وژل دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبري غونډې ته وویل چې د عملیات یې د یو نیول سوي مشکوک کس پر معلوماتو په دشت سیمه کې کړې دي. دیوای مجلته موجود وو او په خپل سترګو مو د ځانمرګي واسکټ دودونه ولیدل او یو ترګر او هغه میرمن چې له خپل مشینګل سره له همدې کوره ووتل او غوښتل یې وتښتي. که لږ وخت پکې وتلی وای نو دوی به هلته د بې کوره خلکو په کوډلو ورګډ سوي وای. بل پلو پولیس وای د کوټې په نوي کلي کې بیا د یو پولیس عسکر پلار او زوی د معلومو وسلوالو په ډزو کې وژل سوی دي. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د پورته یادو پیښو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت په ناقانونه توګه د پیسو لیږدولو او له ترهګرو سره د مالي مرستو پر ضد نوي احکامات جاري کړي دي. د سیکورټي اینډ ایکسچینج کمیشن نوې ادارې لخوا د چهارشنبې په ورځ په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې له دې سره د یادې ادارې له اړخه تر دې وړاندې جاري سوي احکام لغوه سوي دي. بیان زیاتوي چې دا کار یې د نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس له احکامو سره سم کړی دی. د بیان په وینا د عملي ځکه لازمي دي چې پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لیږدولو ضد د اسیا پیسیفیک ډلې غړی دی. دا په داسې حال کې ده چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداره اعلان کړی چې که پاکستان د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوی ونه کړ نو له روانې جون میاشتې به یې په خړ لیست کې واچوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیدکاته وکړي. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې د یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره هم ولیدل. افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني ولسمشر ممنون حسین سره د عبدالله عبدالله د کتنې ډیره برخه د سولې او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه وه. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا پر دې نوې تګلاره کلکې نیوکې کړې دي چې له مکسیکو څخه په ناقانونه توګه امریکا ته تلونکو کډوالو میندو پلرونو څخه به ماشومان بیلوي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تګلاره د چهارشنبې په ورځ له هغه وروسته ودروله چې د آیت الله علي خامنائي په ګډون د لسګونو نورو نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو او د امریکا یو شمېر پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی میرمنو یې پر ضد ژغ پورته کړ. د دې تګلارې له مخې د امریکا پولو ساتونکو تر 2000 زیات ماشومان له خپلو میندو پلرونو او یا ساتونکو بیل کړي دي. د دې تګلارې پلویان دا دلیل وړاندې کوي چې په ناقانونه توګه امریکا ته د تلونکو خلکو د حوصله شکنۍ لپاره داسې تګلاره پکار ده. خو د دې تګلارې پر ضد د ولسمشر ټرمپ د خپل ریپبلیکن ګوند ترڅنګ په امریکا دننه او بهر کې ژغ راپورته شو. په ایران کې تر حکومتي اجازه وروسته لږ تر لږه په یو میدان کې ښځو له نارینه سره یو ځای پر لوی سکرین د ایران او سپین ترمنځ د فوټبال لوبه کتلې ده. دا له هغه وروسته ده چې یو ځایي شورا له ډیر مودې راهیسې عملي تګلاره لغوه کړه او میرمنو ته اجازه ورکړه چې له نارینه سره یو ځای په ولسي ځایونو کې د لوبو ننداره وکړي. میرمنو ته دا اجازه ورکړل شوې چې د سټیډیم له هغې برخې پر لوی سکرین دا لوبه وګوري چې د میرمنو لپاره ځانګړې شوې وه. او د فوټبال نړیوال کپ په لړ کې به نن هم درې لوبې ترسره سي. په لومړۍ لوبه کې به ډنمارک له آسټرالیا سره، په دویمه کې به فرانس له پیرو سره، او په درېمه لوبه کې به ارجنټینا د کروشیا پر وړاندې بازی کوي. پرون پورتګال مراکش ته، یوراګوی سعودي عرب ته، او سپین ایران ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسوی به اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.70 روپۍ او په 1.20 روپۍ د متحده عربی امارات درهم په 2.40 روپۍ او په 2.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دارنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې 10 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: د پخوانو قبایلي سیمو یو شمېر کسانو پرون په اسلام آباد کې د احتجاج په وخت غوښتنه کړې چې د دوی د صوبایي اسمبلۍ انتخابات هم د عامو ټول ټاکنو سره یو ځای شي.
موږ دغه لارغلی چې موږ د صوبای الیکشن په 15 تاریخ باندې وشي چې په کم باندې د غټ الیکشن کې دا د موږ سره ټاګي کوي، دا نه کیږي، دا د موږ سره داسې خال په موږ باندې اوسه مصالحات دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د کېدونکو انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. سیاسي ګوندونه سوای په مټه کې ځایی اوسیدونکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی.
سلور یونین کونسل د عوامو سره زیاتې کوي. الته کې د سکلو د اوبو لپاره موټر نه چلیږي، الته د اودس لپاره اوبه نشته، الته زنانو ته د پخلی لپاره اوبه نشته. انتهای د مجبورۍ په عالم کې راوتی یو چې د خپل حق ته پوسو کو.
په تندې هیله کې به واورې پر راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د حصې باوري کولو په لړ کې الیکشن کمیشن کوم ګامونه اخیستي دي.
د الیکشن ایکټ وایي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه به 15% ښځې په جنرل الیکشن کې په جنرل سیټونو باندې ښځو لور کوي. اپارټ فرام دیټ چې ریزرو بمی
19 پروګرام رورولي هم لرو چې د هالند پاړه جوړ دی. له مچال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې به د سخت کال جولای په 15مه ټول ټاکنې کیږي او د دې لپاره انتخاباتي کمیشن خپل کار پیل کړی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې تازه شامل کړل شو قبایلي سیمو یو شمیر کسانو پرون په اسلام آباد کې احتجاج کړی. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد د نورو برخو په شان د دوی د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د جولای په 15مه وشي. کله چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شوې، نو هغه وخت دا فیصله شوې وه د دې سیمې د صوبایي اسمبلی انتخابات په 2019 کال د جنوري په میاشت کې کیږي. تفصیل اورو.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د قبایلي علاقو نه راغلي یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو وروسته حکومت دې په یاد سیمه کې د قومي اسمبلی سره سره د صوبایي اسمبلی لپاره هم ټول ټاکنې وکړي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو په بل کې ویل شوي وو چې په قبایلي علاقو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې د 2019 کال په لومړیو میاشتو کې کولی شي. د دغه احتجاجي مظاهرې تابعیا متحده قبایل پارټي کړې وه چې پکې د جماعت اسلامی او عوامی نیشنل ګوند نه علاوه د ځنې نورو تنظیمونو غړو او په ګڼ شمیر کې د قبایلي سیمو نه راغلو خلکو ګډون وکړو. د متحده قبایل پارټۍ مرستیال مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل حکومت که غواړي چې قبایلي سیمې پرمختګ وکړي، نو صوبایي اسمبلی سره سره بلدیاتي ټاکنې دې پکې هم پر وخت وکړي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو. اختر نه ډیر ځمخ کې چې کلمو احتجاج وکړو د الیکشن کمیشن پاکستان مخکې دا خبره ورته ما وکړه کچېرې اختر درې مې ورځې پورې تاسو موږ ته مثبت جواب راکو خو ټیک دی، کچېرې رام نه کو نو ان شاء الله ولعزیز 20 جون باندې به زه ټول قبایل اسلام آباد ته راولم تر اوره پورې به ناسي چې تر سوره پورې د قبایلو صوبایي الیکشن اعلان نه شوی اوره پورې به ان شاء الله موږ نه اوچتې کوو.
د خیبر ضلع د جمرود سیمې نه راغلی بخت الله جان وای په ټول ملک کې په 15مه جولای انتخابات کیږي، نو حکومت دې په سیمو کې هم پټاکل شوی نیټه انتخابات وکړي.
موږ راغلی راغلی چې موږ د صوبایي الیکشن 15 تاریخ باندې وشي چې په کم باندې
انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو آخري نیټه 8 جون وو. خود جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور اپریدی وایي د ملک نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره که په 15 جولای انتخاب شو نو بیا پاکی او رنی ٹاکنے کول به ډیر ګران وی.
موږ دا وایو چې دا قومي سیمه انتخابات چې دا یو قسم ته نیمګړی ووی او موږ ته دا خطر دا چې روستو دا انتخابات کیږي د صوبایي سیمه چې دې کې به ځانګړې ته ماحول برابر شي، دې کې به سرمایه استعمال زیات شي، دې کې به اسلحه استعمال زیات شي، نو موږ ځکه ډیر په زور او په شور سره دا مطالبه کوو چې د 2018 الیکشن راده په قبایلی علاقو کې هم صوبایي انتخابات هم وشي.
یادونه ده چې د فاټا اصلاحاتو بل 13 میاشت پاکستان پارلمان سینټ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په درون اکثریت سره منظور کړی وو او د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو، د کم وروستو چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې پکې په امیدوارانو مختلف محدودیتونه لګول شوي دي. کمیشن وایي چې څوک د دې خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي، خو ځینو ګوندونو د ضابطه اخلاق په ځینو نقطو اندېښنې ښودلې دي. تفصیل اورو.
اسلام آباد کې د زیارت پروز د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی چې پکې ویلي راتلونکو اوټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران به په خپلو بینرو او پوسټرو باندې د غیر متعلقه کسانو تصویرونه نه لګوي، دا شن به په پیناپلیکسو او هورډینګ یا غټو بوډونو هم پابندي وي او د الیکشن کمیشن لخوا چې د پوسټر کوم ناپ یا سایز ټاکل شوی هم داغي به اجازت وي. په دې موقع الیکشن کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته حکم ورکړی چې په دې ضابطه اخلاقو باندې عمل وکړي، کنی پر ضد به یې کاروایی کیږي. د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې سیاستوال او تجزیه کاران څه وایي؟ مشال ریډیو چې د عوام نیشنل پارټۍ د ویان زید خان نو پوښتل، نو هغه وایي باید چې الیکشن کمیشن د دارنګ بندیزونو پر ځای په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو باندې توجه ورکړي. نوموړي وایي
الیکشن کمیشن په خپله کنفیوز دی، په خپله پوهېږي نه چې څه وکړي. همدارنگ د جمعیت علماء اسلام فیڈلی پخوانی د قومی اسمبلی غړی شاید اختر علی په دې حق لا مشال ډېری ہوتا وی
پیخور کی د سیاسی او قانونی چارو تجزیه کار وکیل نور علم مشال ریڈیو ته ویل پکار د چی د دې سره سره چې په سوشل میډیا باندې د یو بل پر ضد کومې خبرې روانې دي چې په هغه هم بندیز ولګول شي. نوموړي زیاته کړه د ذکر دا په پاکستان کې به عامه ټول ټاکنه کال 2013 د جولای په 25 نیټه کیږي او د الیکشن کمیشن وینا ده چې دې لړکی ټول تیاری نیولی.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمع کړو ځینو مشهورو کسانو کاغذونه رد کړي، خو داسې امیدوارانو هم شته چې کاغذونه په یوه حلقه کې منظور شوي او په بله کې رد شوي دي. دا چې د کاغذونو د رد کېدو یا قبلېدو وروسته کومه مرحله راځي، په دې اړه زموږ همکار ظفر خان د قانوني چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي.
د پاکستان د یو شمیر مشهورو څیرو د راتلونکو ټاکنو لپاره جمع کړي کاغذونه رد شوي دي. په دې کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف، د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان، د پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی، د ایم کیو ایم پاکستان د رهنما فاروق ستار، سردار مهتاب او عائشه ګلالۍ نمونه شامل دي. بل خواته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د یوې څخه د زیاتو حلقو لپاره د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي او د ان 350 نه علاوه په نورو حلقو کې د هغه د امیدوارۍ کاغذونه اړوند ریټرننګ افسرانو قبول کړي دي. دا چې د یو امیدوار کاغذونه په یوه حلقه کې منل کیږي او په بله کې رد کیږي، په دې اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي دا ممکنه ده او هغه امیدواران چې کاغذونه یې رد شوي دي د دې فیصلې په خلاف الیکشن ټریبونل ته تللی شي. د قانوني چارو یو بل کارپوه قادر خان ایډوکیټ وای کدا سی امیدواران پاتې شي چې د هغوی کاغذونه لیوي حلقې قبول او لبلې مسترد شوي وي او بیا په الیکشن ټریبونل کې هم د هغوی کاغذونه همداسې رد پاتې شي، نو دا بیا د هغې امیدوار لپاره ستونزې جوړوي، ځکه چې دلته دا پوښتنه راولاړیږي چې څنګه یو امیدوار په یو حلقه کې صادق او امین دی او په بل حلقه کې نه دی.
الټیمیټلی بمدا کیږي چې یا به دا په پورا پاکستان کې بحالی کی یا به مسترد کیږي. دو سیزن شي ولې چې دوه قانون خو نشي څه ده لکه پرویز مشرف چې دی هغه خو مفروض سړی خو خپل فارم د کولې نشي. فاروق ستار هغه په دې مسترد شوی دی چې فاروق ستار باندې دوه اف آی آر وي، په هغه کې هغه مفروض نه هغه په هغه فارم کې دا نه دي لیکلي چې په ما باندې دا د کیسونو شاید خاصانه باسي چې دی هغه د ما خیال له هغه ډول نشنلټی ده دا په دې خبرو دی هغه فارم کې چې څه څه ده نه تاسو کړی او دا غي ستا خلاف ثبوتی کنه چې تا دروغ وي نه فارم خو به بیا مسترد کی.
د قادر خان ایډوکیټ په خبره هغه امیدواران چې کاغذونه یې په وړه نیمګړتیا رد شوي وي د انتخاباتو په ټریبونل کې د هغه د بیا قبولي چانسونه زیات وي، خو هغه امیدواران چې الیکشن ټریبونل کې د اپیل وروسته هم کاغذونه منظور نشي نو هغه بیا له هغې حلقې په ټاکنو کې د برخې اخیستو جوګه نه پاتې کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه امیدواران د جون تر 28 د رد شوو کاغذونو په اړه اپیل کولی شي. همداراز د جون په 28 د الیکشن ټریبونل د فیصلو اخري ورځ ده او د جولای په 25 به په ټول پاکستان کې عام انتخابات کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورما کې د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالو تر ورتګ وروسته هلته د وسلوالو ځایي خلکو چې له اهل تشي مسلک سره تعلق لري اوږده جګړه پیل شوې وه چې له کبله له پاړه چینار نه د اهل سنت ګڼ شمېر خلک کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي وو. د رنګ هغه شیا کورنۍ چې په صدک آباد وو هغوی هم اړ شول چې د سنیانو له سیمو ځي. خو اوس یو لس کال وروسته د حکومت او ځایي قبیلو په کوششونو د دغو بې رشو کورنو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ شروع شوې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ په پاړه چینار کې د تحریک حسینیه او توری بنګشو مشر حاجی نور محمد سره مرکه کړې او په سر کې د پاړه چینار د ځینو سنی کورنو د ورتګ پاړه تپوس کړې.
پرون مزایسه دا مخکې مو دا تجویز برګډی صاحب پی صاحب دا تجویز جوړ کړو کنه اهل سنت ولا کسان مو مزایسه اول ستې بخلو دا پاړه چینار کې آبادی کی کنه او څه کسان مو مزایسه صدیق خپل کورو ته بچی کنه ټول د زیشوال او تی پاک سره مزایسه اهل سنت پرون مو سره مو سره مولانا یوسف وی او ګروپ او سره نورا وشلون دا مخه عزت سره آکسون برګیدیر صاحب او پی صاحب نگرانی باندې دا ټول کوم دا مطلب چې مخه عزت سره راوستل مطلب چې په پاریسینار تا
شاو څومره خاندانونو
نو تقریبا مطلب 10 کا 12 اندور خاندانو
نو دا څومره کلونه بعد دوی خپل کورونه تراغ دوی خپل د پاره چنار دي داخله
2007 دا اوس پوری ماجرو
وجه څه واغه ولی ماجر سو دوی
آغا واجه انداوه تو مدرسه دغده که بزنی و مدرسه دغده که طالبان و اخو بعد حالات و کنه شوی کنه
شا یعنی تاسو واسه چه آغا وقت چه کم طالبان راغو اهل سنت تاو چه کم اهل تشی بیا طالبانو جگله سوا نو چه کم سنیان پا پاره چنار کیو آغا لاله لوخ پل کورونه پریشول اوز بیا واپس را
اندسی جگله وشوالا 2007 کی کنه دیسه ماغا محجیر ماغا دغده که مو مه 35 سال مدرسه مدلتی علمانو جو
شاجن احمد سیب څومره خاندانونه ماجر سو
نو دا ته دا کومه ته نه مونږ څه ورځې هم دا تقریبا مزه څه د سیټي کې څه کوم سره سره وکړه دا 1200 ته جوړه 1000 پورې مسله دا کسان ماجر سو
یعنی دا په صدا کې چې کم خلک آباد او هغه اهل تشی او هغه بیا د التسونیان زیات په تعداد کې ته یعنی پرون تاسو ته اهل سنت سپاره چنار کې زیاتره اهل تشهید هغه کم خلک چې ماجر سي هغه پرون لاس کورنی دلته راغي او چې کم لا سدي ز چرت ډیر سنیانو تعداد زیات دي او لاغه زیاده اهل تشهید به کورسي په جنگ جګړو کې هغه اوس واپس للی دي څومره کورنی دي چې هغه اوس واپس نن تللی دي
هغه اوس مزه چې شپږ وخه ولر دي نو بنر مطلب زدا که څنګه بیا یو ورته تا ان شاء الله ورو ورو دا اول سټیپ دی ان شاء الله برګریا صاحب او پی صاحب دا کوشش کوي چې مزه زدا نور ما د ستره مهاجي سي د ټول بخل د خپل ځای ته زی
دا مشال ریډیو دا
د سوات تحصیل مټه په سلګونو سیدونکو د بجلی د نشوالي پر ضد مظاهره کړې او تورې لګولې چې د لوډ شیډنګ په نوم له دوی سره دوکه کیږي. دوی تور پورې کوي چې د دوی د برخې بجلی د خار نورو سیمو ته ورکول کیږي. خو مظاهره ته د مټه تحصیل مرستیال کمشنر ورغلی او تر خبرو وروسته مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بجلی د ستونزې د حلولو په اړه په یو انتظام کولو سلاح شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د سوات تحصیل مټې سلور یونین کونسل او چوپریال ګوالیرۍ برتانه او بیها په سلګونو خلق مټه سمبټ مرکزی سړک ته د احتجاج په توګه راجمع شوي ول او د اوبډا محکمې او مټې انتظامی په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو وینا ده چې د 1300 میاشتو راسې زرګونو کورونو ته بجلی نشته چې له وجې دوی په مشکل کې دي. د چوپریال یو اوسیدونکی نثار عالم په دغه مقویل
سلور یونین کونسل د عوامو سره زیاتې کوي چې زمونږ په فیډر 3 چوپریال باندې اضافي غیر قانوني لوټ کې خو ده الته کې سکلو د وبو د پاره موټر نه چلیږي الته داودس ته پاره وبنښتا الته زنانو ته د پخلی د پاره وبنښتا انتهای د مجبورۍ په عالم کې راوتیو چې خپل حق ته پوسو کو
احتجاج کې شامل د بها اوسیدونکو ډاکټر عثمان علي سیناوي چې دوی لوډ شیډنګ مني ولې دوی سره په دغه کې هم زیاتې روان دي.
زمنګ سره غټه مسله د ولټیج ده، زمنګ سره غیر قانوني زمنګ د بجلی کټ کیږي، زمنګ چې کمپیوټر ده په غیر قانوني لوډ ګرځول شو ده. موږ ته دا ویل کېږي چې تاسو علاقه یې خره، تاسو ته د بجلی ضرورت نشته. ټیک ده که موږ پکې نه چلو خو موږ کپڑے غوندو کنه، موږ هم انسانان یو، موږ برجو نه چلو نور موږ شو یو. زمنګ چې څومره برداشت هغه ماده هغه ختم شو ده. موږ دا روډم بندو، موږ چې لونو تمزو، موږ دې ته تیار یو که تاسو څومره غریبداریانه کې هغه دی وکي چې تر څو پورې دا غیر اعلانیا دا لوډ شیډنګ او زمنګ پرې بیرل لوډ نه کم شه موږ به داغه پورې دلته ناشو.
احتجاج کې شریک د ګوالیری یونین کونسل روډینګار کلی یو مشر محمد اساق وای چې واپډا محکمې ته بیلونه باقاعدګۍ سره جمع کوو ولې بیا هم موږ سره زیاته کیږي.
زمنګ نه یو میټر حکومت درې درې سلور سره روزدار یونټ قرضدار دی مقروض دی او بیل موږ ورکو. زمنګ ته میټر لګیدل دی، موږ شناختی کارت د پاکستان نه، زمنګ سواد په پاکستان کې دی، زمنګ تعلق د پاکستان سره دی، خو لکه موږ پاکستانی به نه حسابې موږ له بجلی نه راګی. په دې اختر کې زمنګ نه غریبانو خلکو زمنګ نه علاقو خلکو د اختر جامع نه غوښتې د دې د دې بجلی د لاسه د کم ولټیج د لاسه د دې بجلی د چاغه هغه موبایل نه چارج کوي.
احتجاج کوونکو ته د مټي تحصیل مرستیال کمشنر جان محمد ورغلی او ورته باور ورکو چې د دوی ستونزه به زر تر زر حل کړي شي. په دغه محل غلی مشال ریډیو ته ویل
منګا دا فارمولا جوړ کړه 50-50، مطلب 12 غنټه به مټه ته بجلی اربن ته بحال وی او 12 چې کم دا به ګوالیری بیهاو چوپړیال دی. نو دې مسلې باندې موږ مطمئن کړه مشرانو موږ سره د ښاتي وکړلې پاغه اګریمنت باندې
مظاهره چانو ورستا دړک ورکړه. کچره 15 ورځو کې د دوی مسله حل نکړه شو نو یو ځل بیا به دوی په احتجاج لاس پوری کوي چې پکې به د مټه سیمې د بجلی ورکونکو دفتر مخې ته پرلط غزول هم شامل وي. نیاز احمد خان مشال
د سوات مټه سیمه د اوسیدونکو د احتجاج په اړه تاسو رپورټ اوریدلو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان چلونکي وایي دوی ته دغه ورځپاڼې د ویشلو په برخه کې خنډونه او ستونزې لا هم موجود دي چې لا کبل یا د ورځپاڼه خپلو لوستونکو ته نه رسیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي ادارې او د پاکستان لپاره د بشري حقونو تنظیم ډان اخبار او نورو رسنو ته په ورپېښ حالت تشویش سرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل ظفر خان اوروي.
د چهارشنبه په ورځ د ډان ورځپاڼې د چلوونکو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې که یاد ورځپاڼه څوک وړي او یا یې خرڅوي نو دغه خلک ګوښل کیږي او زورول کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال مشر بخزاده یوسفزی د جون په شلمه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل ډان ورځپاڼه د تیرې میاشتې راهسې د سند، پنجاب او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې خپلو لوستونکو ته نه رسیږي. نوموړي د یادې ورځپاڼې رسوونکو ته د واخونو او د دوی د زورونې د پیښو غندنه وکړه او وی ویل چې په همدې موضوع د خبریالانو اتحادیه په نږدې راتلونکو کې غونډه لري.
موږ کوم را روان سباوند دي هغه لپاره د هم بونت یو اشاره ده، یو ډېر وی میسج دی، پیغام دی چې راک تاسو دا څه خبره کیږي نو دا مشکلات تاسو ته وی او دا چیلنجز به وی، دا رکاوټونه به وی، دا پریشانی به وی.
نوموړي ویل که چرته یوه رسنۍ کومه نیمګړتیا هم وکړي نو د دې لپاره اړوند ادارې شته چې د هغې له لارې یې احتساب کیدلی شي. خو دا ډول بندیزونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پوښتنې راولاړوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ډان ورځپاڼې ته د ویش په برخه کې دا خنډونه څوک جوړوي او نه هم ډان ورځپاڼې په خپله خپره شوې اعلامیه کې چا نوم اخیستې دی. خو یادې ورځپاڼې لخوا نگران وزیر اعظم چیف آف آرمی سټاف او چیف جسټس ته خواست شوی دی چې په دې برخه کې دې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو سازمان یا ایچ آر سی پی وای دوی ته هم داسې شکایتونه ترلاسه شوي چې پکې یو شمېر سیمو کې ځینې خلک د ډان ورځپاڼې بنډلونه لګاړو ښکته کوي او هغه رسیدګۍ ته نه پرېږدي. د یاد کمیشن د سند څانګې وایس چیرمین اسد اقبال بټ د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې رسنیو ته په ورپېښ صورتحال ایچ آر سی پی ته تشویش دی. دا یوازې د ډان اخبار سره نه کیږي، که وګورو د جیو ټی وی سره هم داسې شوي دي او دا ډول پیښې ورو ورو زیاتیږي. په جنگ گروپ هم داسې فشارونه واچول شو او هغوی مجبور شو. اوس په ډان اخبار هم هغه فشارونه راوړل کیږي. ډان آزاده ورځپاڼه ده او په دې فشار راوړل دا معنا لري چې خلکو ته په ملک کې د روان اصلي حالت پته ونه لګي. اسد اقبال بټو ویل ډان ورسپانه 2-3% خلک لولي، خو ځینې عناصر نه غواړي چې دغه لږ شمیر خلک هم له هغې حالت خبر شي کوم چې په ملک روان دی. د هغه په وینا دغه عناصر غواړي چې په میډیا کې هغه تصویر پیش کړي کوم چې دوی جوړ کړی دی او له حقیقته لرې دی. په ډان ورسپانې د تقسیم په برخه کې دا بندیزونه د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دي. په دې موضوع د خبریالانو او بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو هم وخت په وخت تشویش څرګند کړی دی، خو بل طرف ته د پاکستان حکومت بیا دریز لري چې دوی په رسنیو نه یوازې بندیزونه نه لګوي بلکې د بیان د ازادۍ لپاره هر کال پیسې هم مصرفوي.
د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه.
د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی هم د جولای پر 15مه د صوبایي اسمبلی انتخابات ترسره کړل سي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د متحده قبایل ګوند لخوا په رابلل سوې احتجاجي مظاهره کې شوې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هیڅ امیدوار به په خپل انتخاباتي کمپاین کې د غیر متعلقه خلکو تصویرونه نه لګوي او نه به هم د انتخاباتو کمیشن لخوا تر خپاره کړي چوکاټ لوی بینرونه او پوسټرونه جوړوي. د پاکستان حکومت په ناقانون توګه د پیسو لیږدولو او له ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد نوي احکامات جاري کړي دي. د سیکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن نومې ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ په خبر رسو بیان کې ویل شوی چې له دې سره د یادې ادارې له اړخه تر دې وړاندې جاري شوي احکام لغوه شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیدنه کاته وکړي. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې د یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره هم ولیدل. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا پر دې نوې تګلارې کلک نیوکې کړې دي چې له مکسیکو څخه په ناقانونه توګه امریکا ته تلونکو کډوالو میندو پلرونو څخه به ماشومان بیلوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تګلارې د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته ودرولې چې د آیت الله علي خامنائي په ګډون د لسګونه نورو نړیوالو مشرانو، د بشري حقونو ډلو او د امریکا یو شمیر پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی میرمنو یې پر ضد غږ راپورته کړ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته واورول. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام رورولي. په نننی پروګرام کې به تاسو واورئ چې په هالند کې پښتانه سرنګه ژوند تیروي. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی. د دې نه پس یو بل اونۍ خبرونه تاندې هیله هم لرو. را سره اوسئ.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې په هالند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په دې خبرونه کې لټو. هالند یا نیدرلینډز د اروپا په لویدیځ برخه کې پروت داسې هیواد دی چې له دوو هیوادونو سره ځمکني پولې لري او له پاتې اړخه یې سمندر دی. دا هالند پولی په ختیځ کې له جرمنی سره لګیدلې دي او په جنوب کې یا بلجیم هیواد پروت دی. د هالند په شمال او لویدیځ کې سمندر دی. د نړۍ په سرشمیرنه کې پر زیاتوالي د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د تازه معلوماتو لمخې د هالند ټول آبادی دا وخت څه باندې 12 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو نظر لرونکو اداره ګلوبل ریلیجیس فیوچرز لیکي چې د هالند د ټول آبادی څه باندې 50% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات هلته میشت دي، کوم چې د هیواد د ټولې آبادۍ 6% جوړوي. د دې ترڅنګ یهودان، هندوان، بودایان او د داسې نورو مذهبونو پلویان هم هلته ژوند کوي. په هالند کې په میشتو مسلمانانو کې د بیلابیلو هیوادونو خلق دي چې پښتانه هم پکې په لوی شمیر آباد دي. قاضی عزیز رحیق یو پښتون دینی عالم دی او له تیرو 10 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې اوسېدلی دی. دی وایي چې کله دی هالند ته راغلی و، په هغه وخت کې به دوی د نورو هیوادونو د مسلمانانو لخوا په جوړو کړو جماعتونو کې خپل مذهبي مراسم ترسره کول، خو اوس خپل لري.
په دې اخرو کالو کې په هالند کې افغانان د 1500 پورې جماعتونه ځان ته په مختلفو ښارونو کې جوړ کړي، سره د دې چې هم فقیر دي هم صغیر، یعنی هم واړه دي او هم ډېر مدرن شکل باندې نه دي جوړ شوي، خو د خدای رحم ده هغه کم ورځني مشکلات او جنجالونه چې افغانانو ته کله ورپغاړه شي نو بیا هغه خپل مراسم پکې ادا کولای شي.
قاضی عزیز رحیق په هالند کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي چې هلته د قانون واکمنی ده او په قانون کې د هغه چا لپاره سزا ده چې مذهب ته سپکاوی کوي.
هر هغه څوک چې مذهب ته سپکاوی وکړي هغه ته د دولت د طرف نه، د قانون د طرف نه غټه سزا دغه شوې ده، پیشبینی شوې ده.
نوموړي وویل چې د احساس تر حده به وي، خو مخامخ تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي کوم ته چې د مذهب پر اساس توپیری چلن وویل سي.
دسه خاص دسه کم چې پاره کې تجاوز شوی وي یا لاس اچول شوی وي یا ډیره بی عزتی او بی احترامی شوی وي، دغه څه کم کار تر اوسه پورې شکر الحمدلله زمونږ په مقابل کې نه ده شوی.
شغلی رحیق په هالند کې پاتې رکړو وختونو کې خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
په یو ځای کې ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې زه هلته د قرآن عظیم شان یو آیت یو سورت ولولم. کله چې ما دغه د قرآن عظیم شان آیت او دغه سوره مې ولوستله، هغه د دیرشمې سپارې سوره اعلی سوره ما ولوستله، کله چې دغې نه راخلاص شوم نو یو څو نفره هم د دې چې مسلمانان هم نه هم د دې هالنډیان و هم نارینه هم ښځینه ما ته نږدې راغلل او زه ډېر زیات هم تشویق کړم. هم وویل چې په هغه لوستلو کې یو خاص تاثیر و چې په موږ باندې واچو او رښتیا هم زموږ ډېر زیات خوښ شو.
شاکر واسفي له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي.
دلته په هالند کې په دغه اندازه مسلمانانو هر مذهبي سړي ته اجازه شته او ازادي شته چې د تصور نه لوړه ده.
شاکر واسفی وای په هالند کې هم د خپل وطن غوندې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
مش خپل ورځنی لمنځونه د جمعې لمنځونه او د اختر لمنځونه د سکول په وطن کې خلک کوي، بلکې دلته د هغه ځای نه زمینه ډېره مساعده ده. په ژمي کې مسجد ښه ګرم وي او په اوبه ښه تودې وي، ښه مناسبه فضا وي، د پارکینګ امکانات وي او دغسې هم په دوبي کې برعکس چې ښه یخ وي اوبه ښه مناسبې وي، هر امکانات وي لکه پوتن چې خلک یې ام هغه سیل منځونه کوشش کوي. الحمدلله
نموړي په هالند کې مذهبي اقدارو ته د درناوي یو بیلګه داسې بیان کړه.
خپل څلور واره سعودي ته د ځای څخه تللی یم، یعنی په مختلفو وختو کې عجیب ویزا، تجارت پر ویزا، د حج پر ویزا، د عمرې پر ویزا، زه چې خپل هر وخت تللی یم او د هغې خوا څخه چې راځم زما سره د زمزم اوبه راسره، نو دوی کوشش کوي چې عموما چې مایات یا کوم داسې شی چې هغه دوی په خپل اغستیانو باندې وګوري چې کوم پیسله داسې خطرناکه شی نه راوړل سوی، نو موږ مخکې نه مخکې دا ورته وایو دوی سره یې دا خبرې شروع کړو چې موږ سره داسې اوبه دي، موږ نه غواړو چې سپی موږ اوبه چې کړي، نو هغه اوبه چې دي خاص میدان هوایي کې یوه خاصه لار ورته جوړه کړې ده چې هغه اوبه راوباسي او په مسلمان شایې ګوري یې کنټرولوي.
عبدالله احسان وای له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد تر څنګ د اروپا په نورو هیوادونو کې هم خورا ډیر ګرځېدلی. نموري ویل چې په هالند کې چې چیری دوی ژوند کوي هلته مسلمانان او په ځانګړي توګه پښتانه خپل جماعتونه لري.
نو دلته پښتانه خپل مسجدونه هم لري، د افغانانو خپل مسجدونه شته، د اختر ولمنځونو ته خلک، مشران، ځوانان دا په شوق او په خوشحالي او د اختر ولمنځونو ته جامعګان مسجدونو ته روان وي. په روژې کې هم داسې مثلا په روژه کې په ډېر شوق باندې خلک مسجدونو ته تراویو ته روان وي او د ختم تراویو ته روان وي. کلتوري برخه هم ډېره په پام کې نیول شوې وي، لکه د لمانځه نه بعد لوی سرخانه واریږي او هلته څه چای او خوږی او مټایان او کیک کلچی او بسکټی او دا هر څه پریمانه وي او بس بیا خلک یو سرخان باندې کښېني ټوله.
عبدالله احسان ویل په تیرو شلو کالو کې هیڅ کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې د یا خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي.
د مذهب پر اساس توپیري چلند زما سره شخصا هیڅکله دی، شل کاله کې زه هیڅکله هم په دې سبب چې یعنی زه مسلمان یم یا د مسلمان هیواد یم یا مثلا ما لکه خپل پښتني کالي اغوستي یا لباس یا دې کې هیڅکله هم دی شلو کلونو کې ځای کې زما سره توپیري چلند او ډسکریمینیشن دا نه دی سوی، هیڅکله نه دی سوی را سره. او ما نور څوک هم نه لیدلي چې چا سره جی د مذهب او د دین پر اساس باندې توپیر چلند شوی وي.
نموړی وای د هالند له ژوند ډیر خواږه یادونه لري. د ویل یو وخت خپل هالندي استاد میلمه کړی وو او بیا یې د لمانځه وخت هم ور په یاد کړی وو.
داس منځه دي سړی وو، ډېر درن محترم سړی وو، دا لکه عیسوی وو، مسلمان نه وو، غیر مسلمان وو، عیسائی وو. د ده په کور کې زه میلمه وم، موږ په مجلس باندې لګیا وو، د مازګر وخت تیر وو، لکه مازګر لمر په لوېدو باندې وو، داسې وخت وو. نو بیا د ساعت وکتل، ماته یې وویل چې اوس ستاسو د ماښام د لمانځه وخت دی. ما ویل تا ته زموږ د لمانځنو وختونه څه در معلوم دي؟ ویل چې ستاسو یو لمونځ خو د لمر د لوېدلو سره سم کېږي. نو ویل چې اوس لمر ولوېدی، ماښام وخت داخل شو. دا ډېره جالبه وه زما لپاره، با مننه ترې وکړه.
عبدالله احسان یوه بله خاطره داسې را سره شریکه کړه.
همداسې یو بل وخت یو استاد ماته زما کلیزه وه، په دې کلیزه کې ماته سوغات راکړي کنه، یوه ډالۍ یې راته راکړه. دا یې هغه د ډالۍ په خاص کاغذ کې پیچلې بنده کړې وه. ما چې کله خلاصه کړه نو ده ماته په تحفه کې په ډالۍ کې یو د ډبرې نه جوړ محراب، ممبر او په سر باندې کلمه لیکلې وه. دا ده ماته په سوغات کې راکړه. نو دا د دې ځای زما لکه یوه خاصه خاطره وه د دین مذهب په متعلق د دې خلکونه.
شاکر واسفی وای پښتون ولس باید په پټو سترګو د خلکو پر خبرو باور او عمل ونه کړي، بلکې لومړی فکر وکړي.
زما خپل ولس ته دا پیغام دی چې کوشش دی چې چار سړی د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي، کوشش دی چې دا هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي، ځکه چې هر سړی الله جل جلاله ته مسؤول دی دا هغه عمل چې چا کړی. د خپل ولس ته مې همدا خواهش دی چې کوشش دی چې هر هغه کار چې زموږ د اسلام، د بشریت او زموږ د وطن په ګټه دی هغه کار وکړي او که نه وي هغه دې نه کوي.
عبدالله احسان وای په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت ډیره کمی ده. د ده په وینا له دې کبله د خلکو ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نموړی د هالند د ټولنې بیل وړاندې کوي.
دلته مذهبونه، رنگونه، د نړۍ بیلابیل د بیلابیلو هیوادونو خلک په یوه ښار کې، په یوه کوڅه کې، په یوه محل کې ژوند کوي سره. حتی په یوه مسجد کې د څو مذهبونو لکه اسلام کې دننه چې بیلابیل مذهبونه دي، د دغو پیروان په یو مسجد کې ژوند کوي سره. یو مسجد کې عبادت کوي، مطلب دی چې یو ځای کې کار کوي، یو ځای کې تګ راتګ کوي، هیڅ سګون دي مشکل دی خپل مسجد کې بر سره نه لري.
قاضی عزیز رحیق په پښتون وطن کې خپل ولس ته د پیغام په توګه وویل چې خپل ټولنه او خپل وطن جوړول د پښتنو کار دی، بل څوک یې نه ور جوړوي.
ته چیرته مونږ خپل مور ته نیک او وفادار اولادونه پاتې نشو، پردي به هیڅکله زمونږ وطن ته د مور په سترګه ونه ګوري، هغه به راته آباد نه کړي، هغه به راته جوړ نه کړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تندې هیلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولې دي چې د روان کال د جولای په میاشت کې په عامو انتخاباتو کې به خپلې خزینه نمائندګانې مخې ته راولي او لږ تر لږه 15% ټکټ به ورته ورکوي. د نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو. دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده اسد جوړوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د ښځو د برابرۍ او پوره برخې باوري کولو په خاطر ګامونه اخیستي دي. زه فرخنده اسد یم او د نن په تاندې هیله کې په دې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولې دي چې د روان کال د جولای په میاشت کې په عامو انتخاباتو کې به خپلې خزینه نمائندګانې مخې ته راولي او لږ تر لږه 15% ټکټونه به ورته ورکوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو ته وایي دا اوس د قانون برخه ده.
ګوران دا خو الیکشن کمیشن فیصله نه، از پارت اف د لا. نو یس دا خو اټس پارت اف د الیکشنز اکټ 2017. دا چې پاکستان کې الیکشن کمیشن دا نوټس څخه کړه دی چې د جنرل الیکشن مخ کې د الیکټورل ریفارم کمیټي جوړ شو. هغه الیکټورل ریفارم کمیټي چې دا وی الیکشنز اکټ 2017 کوم چې ځاړه قوانینو هغه ټول ریپیل کا او نوې قانوني راوستو یونیفایډ دا رااله هغه رااله الیکشنز اکټ 2017 په هغه کې سیکشن 206 یعنی سیکشن 206 شپږ کوم دی هغه د الیکشنز اکټ وای چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه 15% خفي په جنرال الیکشن کې په جنرال سیټونو باندې خزل ور کوي. اپارټ فرام دټ چې ریزرو سیټونو د خزل به موجود وي. ریزرو باندې ولې په سیاسي ګوندونو کې به چې کله دوی د پارټای ټیکټونو ډیسټریبیوشن کوي د جنرال الیکشن لپاره نو د جنرل سیټس د الیکشن د لپاره به هم 15% پټول صبح کوونکي سملای او صبحی سملو کې 15% به دوی خپل د ګوندونو چې کومه خزي ورکرانی دی غوښتل ورکړي او غوی به ډایرکټ انتخابات کیږي.
د دې سره سره د حمل شوی په هغو حلقو کې چې د خزو رائے اچونه تر 10% کموي هغه دوا الیکشن باطل وګرځول شي او واپس په پری انتخابات کیږي. الطاف احمد په دې اړه وایي
The turnout دا شو چې د الیکشن کمیشن لول دا پروپوزل هم د الیکشن کمیشن او دا د 15% خبره هم الیکشن کمیشن کړې و. دا د 10% چې په هر پولینګ سټیشن باندې دا 10% چې د خزو ووټ نه وي نو هغه به مونږه الیکشن کمیشن نه ډیکلیئر ایټ وینل اند وایډ یعنی دوباره الیکشن ته پاغه پولینګ سټیشن بیا په دې باندې ډیر بلا باسونو شو. خو به هر حال فائنل آؤٹ کم دارا لے چھ پر ٹوٹل کانسٹیٹیوئنسی چھ کم ووٹ پول شوئی دا ٹوٹل ووٹ کا 10% خز ووٹ نو پول شوئی نو الیکشن میں ڈیکلیئر دیٹ الیکشن نل اینڈ وائڈ اینڈ آرڈر ری پول.
په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره کارکونکو ادارې فافین یو کارکونکو زهیر خټک وای ممکنه دا سیاسي ګوندونه په هغو حلقو کې خود ته ټیکټ ورکړي چیرته چې کمزوري وي.
وو خبرې دي کوم حواله سره چې 5% د زنانو چې کوم یعنی سیاسي جماعتونه د چې کم از کم 5% الوکیټ کوي د زنانو سیټس. نو یو خدای مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو دا اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي به هغه ځای کې زنانو ته ټیکټ ورکړي چې چرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي هغه کمزوري یو خو دا خبره ده. دویم خبره چې کوم حواله سره د زنانو چې 10% به چې کوم دې کم ووټ شرمی په حلقه کې خدام کلیئر نه دی چې آیا داوه پوره حلقه کې د 10% دی که د پولنګ سټیشن لیول باندې دی دا کلیئر نه ده. دریم خبره دا ده چې په دې باندې یو ډیسینډینګ نوټ کې د پولیټیکل پارټیانو د بازو اسلامی پولیټیکل پارٹیز لکه جماعت اسلامی ٹائپ جی آئی ایس ٹائپ دا دې په ریزرویشن دی او کله چې دا 5% تر راشي نو خدای خبره.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د تنظیم غړي پلوشه عباس وايي دا یو ښه ګام دی او زیاتوي اوس وخت راغلی چې سیاسي ګوندونه په سیاسي حلو ځلو کې د ښځو د رول درناوی وکړي.
ښه خبر ده چې 5% حق ملو چې خود ته پجر ملشي نو پیټلا او چې سیاسي ګوندونه د څنګه مخه توړي ډېرې کمې ښځې لیدلي خاص کر په پښتونخوا په سیمه کې چې پجر ملشي نو باندې سیاسي ګوندونه انکرېج کړي دي. بل زموږ چې څنګه ماحول دي څنګه معاشره ده څنګه سیاسي نظام له نوغې کې یو ښځې د پاره په جنرل سیټ الیکشن کول اسم ډېره ګرانه ده. خو بهر حال یو خوشاین د خبره ده اوس ګورو چې زموږ سیاسي پارټۍ ټول کم لحاظ باندې دا خبر اخلي او اوس په قدغن د نخامه خاصنه سوسیالیزي بسازي او ښځې به انکرېج کړي په جنرل سیټ کې. زموږ خو چې کوم ګوند نو زموږ خیال چې د ټولو نه زیاته ډیموکراتیک رایټ زموږ ښځو ته حاصل دي او په جنرل سیټ کې موږ کومه خبره کوو دا اوس نه ډېر مخکې او ډېر پخوان بیګم نسیم ولی خان زموږ همیشه په جرنل سیټ باندې الیکشن کړی دی او ګټلې دي. نو دا سټیریو ټایپ چې ګون یو ډېر اهم کردار ادا کړی دی خاص کر د ښځو په لحاظ باندې او بالکل مطمئن ان شاء الله اوس هم پر امید یو چې کوم خیان د زمونږ په جرنل سیټ لپاره اپلای کړو وي تبا حق پر ملو.
پښتنې خزي او په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په پاکستان کې یو شمېر خوځو سیاستوالو په سو سواری دا مسله په پارلمان کې هم وړاندې کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره بشرا ګوهر وايي خوځو ته په سیاست کې د نیخ پنیغه رول ورکولو بغیر د پاکستان په سیاست کې د خوځو پرمختګ ممکن نه دی.
نوغه یو پورو کنسلټیشن کړو په دې باندې او ټول پارټیانو لیدرشپ سره ملاو شو او دا خبره ورته ایښوه چې یو کو جنرال سیټ باندې خزله مینیمم 10% چې جنرال سیټ ټیکټ خزته ملاو شي او دا د پولیټیکل پارټیز اورډر کې امندمنټ شي او دا پکې شامل شي. دغه خبره چې آی کنسلټیشن کې موږ کړو نو هغه دا و چې د خزو پولیټیکل پارټیز کې دومره هم د خزو فیصله سازي د پاره یو سپیچ ورته ملاو شي او هغه 10% دا ورته یي چې په هر لیول باندې ځکه چې د پارلماني بورډ هم دی نو چې کوم کې سلی په سبا د ټیکټونو کوي نو آی کوم خزو نمائندگان پکار دی چې د فیصله سازۍ کوم فورم دی یا د پارټي دنه کوم کابینه پای کوم خزو نه ات لیست 10% پکار دی چې ځای بل څه کوم خبره دا خو د ډیر وخت ما یو سټرګل روان دی چې کوم ځای نو کې خزو بل د ووټ په حق نه مېرمه پاتې شي یا مېرمه کړی شي ټول پولیټیکل پارټي یو ځای شي او اتفاق کی چې خدای مو ووټ نه شي هغه ریټن اګریمنت یا ورول اګریمنت نو ډیر ضروري دی چې هغه ځای کې آی الیکشن نل اند وایلډ شي که مینیمم دا بیا کنسلټیشن کې اګریمنت چې مینیمم 10% ریجسترډ ومن ووټرز کې ووټ وا نه شي نو هغه ځای کې به الیکشن نل اند وایلډ شي.
بشرا گوہر دا هم وای د مختص چوکو سره سره خزی باید په انتخاباتو کې نیخ پنی غابر خاولري
د دې شاته یو لوی سټرګل دی خزی لا دا ریزرو سیټ سم ضروري دي چې د دې طریقې کار بدلې دي شي خو سره سره چې په جنرال سیټ کې پاتیانو باندې دا پابندي لګي چې هغه جنرال سیټ کې خزلا ټیکټونه ورکي 2013 کې ډېر زیاته خزی راوته او هغه الیکشن کنټیسټ کې په جنرال سیټ باندې خو آزاد امیدواران ځکه چې پاتیانو ورنه ټکټونه نه ورکول او خلک وایي چې د ریموټ ایریاز نه بخښې نه راځي کومې د پښتونخوا او د فاټر موږ وکتل چې د ټانک نه یو ښځه الیکشن ته ودرېدله د باجوړ نه یو ښځه الیکشن ته ودرېدله نو دیر کې موږ چې چېرته همیشه ښځې د ووټ د حق نه محرومه وي نو هلته کې موږ وکتل چې دغه کېږي یا د الیکشن کمیشن کې که تاسو یادي پی کې 95 بای الیکشنز کې زه پخپله لاړلم او څرندور خلک چې د هغه بای الیکشن کې یو ښځې ووټ نه واچولې هغه یې محرومه کړي د خپل حق نه ټول پولیټیکل پارټیز په دې کې انوالو دي نو زه لاړم الیکشن کمیشن ته او الیکشن کمیشن هغه الیکشن نل اینډ وایډ کړ نو دا د یو سټرګل
د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وای یوازې شفافه او بې طرفه انتخابات یقیني کول یې مشن نه دی بلکې دا چې په انتخاباتو کې د سړو سره سره د ښځو ووټ اچول هم یقیني کړي.
د الیکشن کمیشن ډیر لوی دا شوق دی او ډیر لوی یو دا مشن چې الیکشنز نه چې صرف فری اینڈ فیر اینڈ ترانسپیرنٹ وشي بلکې انکلوسیو وشي چې پاتې کې زمونږ خزم دومره یې سواچي څومره چې زمونږ یې په د سلو دا او دارنګي الیکشن کمیشن دې خبرو ته ډیر زیات کانشس دی چې په کومو علاقو کې صدا سي رغوشوا صدا سي ټاکس وشوا تابلې دي چې زمونږ په زیاترو علاقو کې مشران درې سلور پنځه شپږ کسان راپاتیو مونږ به خزي به ووټ نه وزي خزي به ووټ نه وزي اند دن دی ډیسایډ اند دی رائټ اټ داون وی ویلی کی چې خزي به ووټ نه وزي نو په دې خپل باندې الیکشن کمیشن آی ټیل یو چې قوم ته دا خبره ده چې الیکشن کمیشن دې ته ډیر زیات کانشس دی او کچری داسې وښونو دا به صرف الیکشن رول کوي بلکې دا غیر خلکو خلاف چې دا پټ کړی دی دا غوی خلاف به اوفنسیو دا به کریمینل اوفنسي په دې باندې به سزاګانې خلکو تور خري کیږي دوی ته به ټیک ټاک دوی به کریمینل پروسیډینګز کیږي چې دوی ولې څه وکړه.
الطاف احمد وای دوی پر روانو انتخاباتو کې د خصو د رول یقیني کولو لپاره لوړان دي ناکار پیل کړی دی.
موږ په پاکستان کې تر اوسه پورې 103 ډیسټریکټس د سروې نه په ټول پاکستان کې الیکشن کمیشن تاسو به دا خبره خوشاله یې سببي چې الیکشن کمیشن د دې 2018 د الیکشن ډیر پرایر ډیر مخکې خپل ټول هوم ورک شروع کړل دی لکه د ډی لیمیټیشن کار یا د غیتا کمیټیز جوړول یا بیا الیکټورل رول ریویژن یا بیا د سیاسي پټو د ګوندونو سیم لاین کولو دا سلسله چې کومه دا انوستمنت کوم دی یا د زنانو او هغه ځان کم ځانو کې چې د زنانو ووټ ډیر زیات کم راځي یا هغه پولینګ سیشنز په کومو کې چې سہولیت ندي اویلیبل لکه وب پکې نشته لکه واشرومز پکې نشته شیرز پکې نشته په دې ټولو انتر دی چې د مازور خلکو د پاره چې ریمز پکم کې نشته د الیکشن کمیشن ډایریکشن ټولو صبح ته دام تلو چې کوشش وکړي چې په داسې زمکه باندې تاسو پولینګ سیشن جوړ کړئ سو دټ کچر په مازور خلک راځي نو چې هغه ته ریمز تاسو جوړ کړئ دا هغه ویل چیر یا دا هغه چې څنګه طریقې چې په ختیشي چا وایي ته پرابلم نه نو په دې کې دا خبر هم د ذکر ورل چې یاره د زرانو په حواله سره مونږ 103 ډیسټریکټس کې سروې کړو چې دا غ ډیسټریکټ یا چې دلته وټونه کم پول کیږي یا دلته د خزو رجستریشن کم دی لہذا د سیول سوسایټي سره الیکشن کمیشن یو جاینټ وینچر وکړو د نادرا د الیکشن کمیشن او د پاکستان سیول سوسایټي د پاره د دې چې خلک کانشس شي دا وی چې کوم ځنانو رجستریشن نو شوې په غی باندې په ایمرجنسي او په انقلابي د کوم دی یو ایمرجنسي ډیکلیئر شو او په غی کې رجستریشن شروع کړه چې دا کوم خو ووټ نو په غی پسې زمونږه انومریټرز کورون ته لاړه او ووټ ولا اندراج وکړو دا ټول خبرې سات روانې دي او ان شاء الله چې ډیر ښه کم وي.
اوریدونکو دا وا د نن ورځې تاندې لی خبرونه چې تاسو واورید اوس هم زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.